کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسفزی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د خبرونې لومړۍ برخه اوري. که درمنو اوریدونکو په خبرونه کې بو اوري چې ولسمشر ټرمپ د 2000 کال په لومړۍ ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلی دی چې پاکستان هغوی ته همیشه دروغ ویلي دي او خطایستی دي، په دې حق لباندې امریکا او بیا په پاکستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ټویټ ته سخت غبرګون ښودل شوی دی. په دې حق لباندې هم یو رپورټ لرو، تاسو دغه رپورټونه او امریکې د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته ولولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په پاکستان له دې قبل اعتراضونه کړي دي چې په خپل خاورې کې هغه ترورستان ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي قواوې د هغوی سره جنگ کوي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې د حکومت په ضد په مظاهرو کې 12 تنه وژل شوي، او د شمالي کوریا جمهور رئیس وایي چې امریکا باید په دې پوه شي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام یو حقیقت دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په پاکستان باندې له دې قبل اعتراضونه کړي دي چې هغه ترورستان ته پناه ورکړي ده چې د هغه ملک په ګاونډ افغانستان کې امریکایي قواوې د هغوی سره جنگ کوي. ښاغلی ټرمپ د 2013 کال په لومړنۍ ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې متحده ایالاتو په 13-15 کلونو کې پاکستان ته تر 3.5 میلیارډ ډالر زیاتې پیسې د مرستې په توګه ورکړي دي، او پاکستان موږ ته په پرته له دروغو او خطایستلو بل څه نه دي راکړي، او زموږ مشرانو یې د احمقانو خیال کړی دی. پاکستان هغو دهشتګرو ته د امن ځایونه ورکړي چې په موږ یې حملې کړي دي. دا لومړنی ځل نه دی چې جمهور رئیس ټرمپ د ټوریزم په ضد جګړه کې د پاکستان په مقاماتو اعتراضونه کوي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت پرون د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر اعزار کړی، او هغه ته د ښاغلي ټرمپ د دغو خبرو په مقابل کې احتجاج څرګند کړی دی، او همې دا غنه د ښاغلي ټرمپ د دغو خبرو په باب توضیحات غوښتي دي. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د حکومت په ضد په مظاهرو کې 12 تنه وژل شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د دې لوړه کړې ده چې امنیتي قواوې به د بلوا کوونکو جواب وایي. د 13 هفتی راهیسې چې دغه د حکومت ضد مظاهرې شروع شوي، تر اوسه پورې په سلګونو مظاهره چان توقیف شوي هم دي. د ایران دولتي تلویزیون دا هم ویلي دي چې ځینو وسلوالو مظاهره چانو د دې هڅه وکړه چې د پولیسو او د فوج په ځینو مرکزونو کنټرول ټینګ کړي، مګر دغه کسان د امنیتي قواو د سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي دي چې حکومت به د هغو خلکو په مقابل کې د صبر نه کار وانخلي چې حکومتي ودانۍ ته تاوان رسوي، د قانون خلاف عمل کوي او شخړې راپاروي. د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون د دوشنبې په ورځ ویل امریکا باید په دې پوه شي چې شمالي کوریا اټومي پروګرام یو حقیقت دی. د شمالي کوریا جمهور رئیس د نوي کال په مناسبت په خپل وینا کې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو ټوله خاوره زموږ د اټومي حملې لاندې ده، او سویچ تل زما په دفتر کې زما په میز باندې دی. دوی باید خصم پوه شي چې دا هسې ګواښ نه دی، بلکې یو واقعیت دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا هیڅکله هم زما او زموږ د ملک په ضد جنگ نشي شروع کولی. د شمالي کوریا جمهور رئیس ویلي دي چې دی به تر هغې پورې په چا حمله ونه کړي تر څو پورې چې د ملک سوله د خطر سره مخامخ شوي نه وي. هغه د جنوبي کوریا د مذاکراتو په د پیشنهاد په باب په مقابل کې په دوستانه لهجه کې ویلي دي چې هغه د مذاکراتو ضد نه دی. د سومالی سارنوالانو په 15 تنو د اکتوبر د میاشتې په 14 نیټې په مګدیشو کې د یو موټر بم په چاودنه کې د لاس لرلو الزام لګولی دی. په دغې چاودنه کې 512 تنه وژل شوي وو. د دغو 15 تنو نه څلور نیول شوي، مګر 15 لا اوس هم د لادرکه دی. دغه د اکتوبر د 14 نیټې تورسي حمله د افریقا په تاریخ کې د ټولو نه خونړۍ حمله بلل شوې ده. د سومالی مقامات وایي چې دا خبره یقیني ده چې دا شباب افراطي ډلې په دغه خونړۍ حمله کې لاس درلوده، مګر دا شباب ډلې په دغو حملو کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. د سومالی د داخله چارو وزارت وایي چې د دغې لارۍ ډرایور یې د 14 نه وروسته زنداني کړی دی. د نایجیریا نظامی مقامات وای چې هغه تقریبا وو کسانو ته چې د بوکارام افراطی اسلامي ډلې تختولیو نجات ورکړی دی. د نایجیریا د فوج یونتاق ډګروال تیموتی انتیگا ویلی دی چې دغو کسانو ته د ملک په شمال ختیځ کې د فوج په یوه ځای کې پناه ورکړل شوې ده. هغه دا هم ویلی دی چې فوج دغه کسان په دقت ساري چې په دې اطمینان حاصل کړي چې په هغې کې خو به د دغې افراطي ډلې کم ملیشا نه وي راغلی. د نړیوال وجهي صندوق رئیس کریستین لاګارد ویلی دی چې د چین د یوه کمربند او یوې لارې اقتصادي پروژه دی باید د دقیقو پالیسیو او کاري اصولو په اساس په مخ لاړه شي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا وایي جهادي ارزښتونه ټول افغانانو پورې اړه لري او هیڅ ډله د دې حق نه لري چې د جهاد په نوم د امتیازاتو غوښتنه وکړي. ممتاز بهیر رپورت را لیږي.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا وایي د یوې سیاسي ډلې لخوا له روسانو سره د افغانانو د جهاد د دایې انحصارول له حقیقت څخه لري ادعا ده او ټینګار کوي چې دغه ډلې د جهاد په نوم د امتیازاتو لا اخیستلو څخه ډډه وکړي. د جهادي او ملي ګوندونو شورا دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اسلامي جمعیت ګوند چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په سیاسي واک کې لویه ونډه درلوده د ملي یووالي په حکومت کې په خپل اوسنۍ ونډې ناراضه دی. د جهادي او ملي ګوندونو شورا د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ راپورته شوی اختلافات ته په اشاره ویلي چې دواړه خواوې باید د قانون حاکمیت په چوکاټ کې او د ملي یووالي اصل په پام کې نیولو سره خپل ستونزې حل کړي. د دغه شورا ویان سید حامد ګیلانی وویل
اشتراک در جهاد و کامیابی آن افتخار تمامی
ملت. په جهاد کې ګډون او برای د افغانستان د ټول ملت او خلکو ویاړ دی. له همدې عمله د یو خاص سیاسي بهیر لخوا د جهاد د ویاړونو د دایې انحصارول له حقیقت لري یو ادعا ده او له ټولو اشخاصو ګوندونو او سیاسي بهیرونو څخه غواړو چې په خپلو سرګندونو کې د هغو ادعاو له سرګندونې څخه چې له دغه مسلم حقیقت څخه واټن لري ډډه وکړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو له دغه دریځ څخه په هرکلي وایي چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د جهاد په نوم د امتیازات واخیستل د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کړي دي. د کابل پوهنتون د حقوق استاد ودیر صافی امریکا غږ ته وویل
نور چې پاکې ملي چې واخلي حکومتداري دې نه شي کولی ولې چې سفارتوک هم همدوی دي وزارتوک هم دوی وو نه په ژبه پوهېږي نه په ډیپلوماسي پوهېږي نه کار مخې ته وړای شي کار همدوی وران کړی دی. او چې اکثریت په لاره راشي زه پرې خوشحاله یم چې وطن به آباد شي او چې داسې ادعاونه صرف نظر وکړي او داسې لګچي چې پاتې دي چې اوس هم خپل آواز وباسي زورګویي کوي لکه د بازار والي نو بیا هغوی ته یې دوی دا پیغام چې لېږي دا ضرور وه او ښه ده چې همدوی ولېږي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا لاسلیک کړه او د هغه پر ځای یې نوی کس د بلخ د والي په توګه معرفي کړ خو نوموړي ټینګار کړی چې څوک یې د ولایت له مقام څخه ګوښه کولی نه شي او د والي په توګه به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د ولسی جرګې د استزانه بریالي ووت. په موکړی د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان رپورټ ته.
د افغانستان ولسی جرګې د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ استیزا کړ. د ولسی جرګې داري پلاوي د ښاغلي عثماني د استیزا موارد د زیاتو سلاکارانو په دندو ګمارل، د 1395 المریز کال د پراختیايي بودیجې کم مصرف، د مچلغو د پاشان او المار د بندونو د تړونونو فسخه کول یاد کړل. د ولسی جرګې د 233 وکیلانو له ډلې 168 تنو حاضر حقوقي د اوبو انرژي وزیر ته رای ورکړې چې په پایله کې د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدي چې د استیزایي غونډې مشري کوله نتایج داسې اعلان کړل.
رای تایید جناب وزیر صاحب ابوبرق 134 رای، باطل 2، باطل شپږ او سپینې یوا، په لحاظه جناب وزیر صاحب خپل ځای پاتې شو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې ولسي جرګې د حکومت له لوري د 12 معرفي شویو نوماندو وزیرانو له ډلې 11 ته د تایید رایه ورکړه، خو نرګس نهان چې د کانونو او پټرولیم وزارت نومانده وه له جرګې د باور یې ترلاسه نه کړه. د یادونه ده چې د اوبو او انرژي د وزیر د استیضاع په اړه وکیلانو بېلابېل مسایل شریک کړل. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر وسلی ویل دوی ته د تفتیش د عالي ادارې لخوا سپارل شوي اسناد څرګندوي چې د اوبو او انرژي په وزارت کې روان کارونه ټکان ورکوونکي دي. خو د دغه جرګې بلغړي عبدالصبر خدمت بیا ویل یو شمیر مافیایي کړۍ چې په سیاسي اقتصادي برخو کې فعال دي هڅې کوي چې په دې توګه د اوبو او انرژي وزارت پلانونه ګډوډ کړي، خو ښاغلي خدمت په دې اړه د کومې خاصې کړۍ نوم وانه خیست. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په استیضاعي غونډه کې وویل د کورنیو او بهرنیو فشارونو د ګاونډیو هیوادونو فشارونو ته به هیڅکله هم غاړه نه ږدي. هغه وایي زه شخصا قول درکوم چې له نن ورځې تر هغه وخته چې یم کورنیو او بهرنیو فشارونو ته به غاړه نه ږدم، او هم به د ګاونډیو هیوادونو او مافیایي کړیو او اشخاصو فشارونو ته تسلیم نه سم. د ولسی جرګې بل غړي شکیبه هاشمي تور پورې کړ چې پاکستان او ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د مهارولو مخه ونیسي، نو ځکه په دې ډول د علي احمد عثماني له دندې د ګوښه کېدو هڅې کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کابل ښار د هوا د ککړتیا په حق لباندې رحیم ګل سروان یو رپورټ را لېږل چې تاسو یې ته دراورو.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل ښار کې د هوا له ککړتیا خپل اندېښنې ښیي او وایي چې په دغه ښار کې د هوا د ککړتیا کچا له 350 ملي مایکرون نه نیولې تر 596 ملي مایکرون متر مکعب ته رسیدلې. د دې ادارې چارواکي وایي چې د سون د موادو د سرچینو په زیاتېدو سره هر کال د منی او ژمي په موسمونو کې د کابل هوا زیاته ککړېږي او د عملې ناروغۍ هم زیږوي. د دې ادارې په وینا کابل ښار باید د معیارونو په اساس له 100 نه تر 150 ملي مایکرون پورې د هوا ککړتیا ولري، خو اوسنۍ کچې خورا لوړه ده.
قابل نگرانی بر ما
از اول نه تر اخر موخته د هوا ککړتیا موضوع د اندېښنې وړ و. کوم ارقام چې اوس دی د شپږو یا لسو کلونو په خوانه ارقامو سره په مراتب کم دی، اوسنۍ شمیر هم د اندېښنې وړ دی.
دا هم د کابل ښار سهار دی او د هوا د ککړتیا کچه په کې لوړه ښکاری. د هوا ککړتیا عمده لامل په کابل ښار کې د سون د هغو موادو سوځول دي چې لوګي کوي، د فوسیلی توکو څخه استفاده، د ډبرو سکرو کارول، د لرګیو بې کیفیت تیلو سوځول د هوا د ککړتیا عمده لاملونه دي. د هوا د ککړتیا له امله که څه هم د ناروغانو کره شمېره نشته، خو چارواکي په دې باوري دي چې د هوا ککړتیا په ماشومانو کې د تنفسي امراضو ناروغۍ زیاتې کړې دي.
د کابل هوا ډیره ککړه ده چې په آزاد هوا کې د اکسیجن تنفس نشي کېدلی، او د دې د وجه نه مختلف تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي چې زیاتره پکې د ماشومانو ناروغي دي.
د چاپیریال ساتنې ادارې او لړ هغه تجهیزات او ټکنالوژي هم چې په مټ به د هوا د ککړتیا اندازه وخی ترلاسه کړي ده. له دغه ټکنالوژي به په کابل او نورو پنځو لویو ښارونو کې ګټه واخیستل شي. دا ټکنالوژي د هوا د ککړتیا اندازه ښیي. دا 15 لیکدیدونکې دزګاوي دي او د ښار په هغو برخو کې به نسبیږي چې د هوا د ککړتیا کچه پکې زیاته وي.
په لومړي سر کې کابل او بیا نورو ښارونو کې د چاپیریال ساتنې لابراتوارونه غوړو ولرو ترڅو د هوا پارامیترونه اندازه کړو او د ککړتیا په مخنیوي کې ورته تدابیر ونیسو.
که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د تیرو 2 کلونو په پرتله اوس د کابل ښار د هوا ککړتیا کمه ده، خو د تیرې اونۍ د دې ادارې احصایه ښیي چې 450 ملي مایکرونه لا هم هوا ککړتیا زیاته لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 FM 1.5. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل ټوئیټر لیکلی چې پاکستان د امریکا سره بیل دروغو بل څه معاملې نه ده کړې. په دې حق لباندې زموږ همکار خلیل خان په افغانستان کې د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ او کارپو ایاز وزیر سره مرکه کړې چې تاسو ته دروړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرز د 2013 کال په اخیرنۍ ورځ په 2013 کال کې د جلاوالو په اړه سوړ خبرداری جاری کړ او ویلي چې په نوي کال کې وعده ته اړتیا ده. د ډنور په پونتون کې د نړیوالو چارو کارپو جناتن اډلمن د امریکا ژغ د خبريال ویکتور بیټي سره په مرکه کې ول چې په 2013 کال کې شمالي کوریا نړۍ ته تر ټولو لوی خطر پیښ کړی و. هغه ول
It was a surprise to many people because they thought it wouldn't happen for at least another couple of years.
دا د ډیرو خلکو د پاره د حیرانتیا وړ خبر و. هغه فکر کاوه چې دا سی به یو څو کلونو د پاره ونیسي. موږ په دې خبر خبرو او مسله د جغرافي هم ده. یوې خواته په جنوبی کوریا کې 40 میلیونه کسان اوسېږي چې د شمالي کوریا د توغندۍ تر واټن لاندې دي. او د دې نه علاوه هغه امکان چې دوی به د امریکا په متحده ایالاتو برید وکړي زما په نظر د امریکا د ستراتیژیک فکر د پاره تر ټولو لوی صدمه وه. د امریکا ژغ خبريال ویکتور بیټي دغه تبصره په جواب کې چې
Perhaps the biggest political development of 2017, Republican billionaire Donald Trump inaugurated the
پدوازرولسم کال کې شاید تر ټولو لوی سیاسي پرمختګ د جمهور غشتونکو ګوند ملادر کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د درڅلويشتم جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. هغه په جواب کې وویل
Absolutely. I mean, if you go back to when there were 17
یقینا کله چې تاسو وینئ چې د جمهور غشتونکو ګوند ولس غړي د نومان کاندید لپاره ولاړ ول نو هغه وخت داسې فکر کېدو چې د ترامپ د ګټلو فرصت په سلو کې یو دی او داسې فکر وو چې هغه به د کار وړتیا هم ونه لري.
Emmanuel Macron, the pro-European Union centrist, won the presidency in France, but
د امریکا ژغ خبريال ویکتور بیټي د دې پوښتنې په جواب کې چې په فرانسې کې د اروپایي اتحادیې ملاتړی جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. آیا 2013 کال د اروپایي اتحادیې ملاتړو سیاستمدارانو لپاره ښه کال و؟ پروفیسر جاناتن اډمن وویل
او ابسولوټلی اند ایت واز ا ریل شاک ون ماکرون یو نو ګات د نامینیشن.
یقیناً واقعتاً دا د ایرانتیا خبر و. هغه له دې مخکې یو څوکۍ لپاره هم کاندیدوم پاته سوی او هغه نومان هم سو او وی هم غټله. تاسو چې کوم خبره کړی چې د شیلاسو ګوندونو ملاتړ په اروپا کې زیات شوی دی او بلې خوا د مدني قدرت لرونکو دولتونو لکه ایران او شمالي کوریا اغیز په نړۍ کې زیات شوی دی. دغه دواړه هیوادونه یا خو اټومي وسلې ترلاسه کړي او یا ور ډیر نږدې شوی دی. د دې معنی دا چې خپل سو چې نړۍ ډیر بدلون خوړلی او چا داسې پیشبيني نه وکړي. په 1990 لسیزه کې کله چې شوروي اتحاد ختم شو نو موږ وینو چې د ختیځ اروپا په هیوادونو کې څه روان دي. موږ دا هم وینو چې په دغه وادونه کې یو څه دیموکراسي شته او په دې کې ډېر لږ دلچسپي لري چې په اروپایي اتحادیې کې شامل شي.
UN Secretary General Antonio Guterres Sunday issued a red alert for more unity.
د امریکا ژغ خبريال ویکتور بیټي د دې سوال په جواب کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرز 2013 کال په اخرنۍ ورځ چې کوم ویډیوي پیغام جاری کړ پاغه کې ویلي چې په 2013 کال کې جلاوالی رامنځته شوی او په دې اړه سر خبرداري جاری کړ او ویلي چې نوی کال باید وعده تاړتیا وي. آیا د پروفیسر جاناتن په فکر 2013 کال به هم د اندېښنو وړ کال وي که څنګه؟ نو هغه په جواب کې ویل
It is because as we said with North Korea and Iran this can have tremendous impact on East Asia.
یقینا ایران او شمالي کوریا به په منځني ختیځ او ختیځ آسیا باندې ډیر زیات اغیز ولري او که څوک دا پوښتنه وکړي چې په نړۍ کې لومړی دواهم او دریم لوی قدرت په توګه کم هیوادونه به راپورته سي نو زه داسې وایلی سم چې د ولادیمیر پوتن روسیا دوهم مقام لري او اوس په راتلونکي کې د چین جمهوریت دی. یو هیواد کمونست وو او دوهم لا هم کمونست دی او د نړۍ نظام ته دا تر ټولو ډېر لوی خطر دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ترامپ د ټویټ په پاکستان کې خلک په غوسه کړي. په پاکستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه ټویټ سخت خبرګونونه پارولې دي. په دې حق لباندې مونږ ستاسو لپاره یو رپورت برابر کړی دی چې تاسو ته درورو. ولسمشر ترامپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل یو ټویټ کې ولیکل، په تیرو 15 کلونو کې امریکا په احمقانه ډول پاکستان ته د 3.5 میلیارډ ډالرو ډیری مرستې ورکړې دي، او دوی پاکستان موږ ته پرته د دروغو او خطا ایستلو بل سند دی راکړې، او زموږ په مشرانو د احمقانو خیال کړي. دوی هغه ترګرو ته پنازاینو ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې پنخه کوو، نور به داسې نه کیږي. د امریکا د ولسمشر ترامپ د ټویټ نه څو دقیقې وروسته دغه موضوع په پاکستان کې په ټویټر ترند شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ترامپ د ټویټ په ځواب کې ولیکل، موږ به د ولسمشر ترامپ ټویټ ته زر ځواب ورکړو، موږ به نړۍ ته وښایو چې په رښتیا او افسانو کې څه فرق وي. خواجه آصف بیا وروسته د جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د امریکا پالیسي د مایوسۍ نتیجه ده. هغه وویل امریکا دې په افغانستان کې د خپل 15 کلن جنگ حساب په خپل وکړي، که زموږ نه حساب غواړي نو موږ ورته د یو ډالر حساب ورکولی شو. د بهرنیو چارو د وزیر نه علاوه په پاکستان کې سیاستمدارانو، د سیاسي او مدني چارو کارپوهانو هم بیلابیلې تبصرې کړې دي. د پاکستان یو پخوانی پوځي جنرال غلام مصطفی په خپل ټویټر ولیکل، مننه ترامپ چې د امریکا د بې عقلۍ اعتراف دی وکړو، چې غوښتل یې زموږ نه په زوره او یا په بیا ګټې پورته کړي او په دواړو کې ناکامه شو. ډېر ښه، پاکستان د نوي کال ښه تحفه ده، اوس وخت را رسېدلی دی چې موږ قوي او متحد شو. د پاکستان د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په خپل ټویټر ولیکل، ترامپ په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه په پاکستان اچوي. که د پاکستان یو مشر ته امریکا پیسې ورکړې وي نو دا د امریکا مسله ده، د دې دپاره د پاکستان غیرتمن ولس مسؤول نشي ګرځول کېدی. د ملي مسلم لیگ ګوند مشر شیخ رشید د ترامپ د ټویټ په ځواب کې یو ویډیو خبره کړې ده، ویل دي چې امریکا په ملګرتیا نه پوهیږي، خو ټول پاکستانیان په یو خوله هم نه دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سیاستمدار بشرا ګوهر په خپل ټویټر لیکلی دي چې بهرنۍ او امنیتی پالیسۍ ډېری مهمه دي، او دا جنرالانو ته پرېښودل نه دي پکار. سیاستمداران دې خپل رول ولوبوي او پاکستان دې د دې ناکامې بهرنۍ پالیسۍ نه راوباسي. هغه ویلي دي چې باید په دې حق له پارلماني غونډه راوبلل شي. پاکستان د ولسمشر ترامپ د ټویټ په ځواب کې په رسمي توګه لا تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په ټویټر یو هشټګ شروع شوی دی چې وایي پاکستان د نور د امریکا جنگ په خپل خاور نه کوي او د ناټو د اکمالاتو په مخ دی لار وتړي. نظرانه یوسف سي، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
بنگلاديش ته د روهنګیا مسلمانانو د مهاجرت نه سلور میاشتې تیری شوې دي. دغه خلک تر هغه وروسته د میامار د راخین ایالت نه وتل چې یو شمېر یاغیانو د حکومتي پوځیانو په پوستو برید وکړو. د هغه په ځواب کې پوځیانو د دغه خلکو په خلاف عملیات شروع کړل. په موکړې دی رپورت ده.
د روهنګیا د څ باندې شپږ سو پنځوس زره مهاجرو لپاره ژمی را رسېدلی دی چې په تیرو څلورو میاشتو کې د میانمار د قواو د ظلم او بېرحمۍ نه تښتېدلی دي. د خوړو رسول او د سرپناه انتظام په ورو ورو منسجم کېږي، مګر انتظار یې زیات دی او هغو کورنیو ته چې شمېرې له اتو تنو نه زیات وي خواړه ورته کم رسېږي. فاطمه نور چې کم ته نوې راغلی ده وایي
دوی موږ ته لس یا دولس کیلو ګرام وریجې راکړي دي، مګر دا کافي نه دي. دوی موږ ته هره میاشت په همدې اندازه وریجې راکوي، مګر ما ته د لسو کیلو ګرام وریجو زیاتې نه دي را رسېدلي.
د خوراک نړیوالې ادارې 150,000 کورنیو ته 40,000 میتریک ټن وریجې رسولې دي، خدا منی چې دا کافی نه دی.
مونږ واقعا کورنۍ او د کورنۍ شمیر په نظر کې نیسو. د څلورو نه تر شپږو کسانو پورې د وی کورنۍ راشن زیاتو، او د هغه کورنۍ چې شمیر یې اتو تنو یا لدې نه زیاتو کسانو ته رسیږي، د هغه راشن به دوه برابر شي. مونږ ته پکار ده چې د هغه کسانو غم وخورو چې مونږ ته وای مونږ وګیو او کافی خواړه نه لرو.
د بي سرحد ډاکټرانو په وکمپ کې د تازه وخت سروې ریپورت خپور شوې دی چې په میانمار کې د حملو په وخت کې شپږ زره اوس و روهنګیان وژل شوي دي، او له مصنوعي سپوږمۍ نه اخیستل شوي عکسونه ښایي چې د نومبر په میاشت کې 40 کلي تباه شوي دي، چې په دې سره د ټولو شمیر 345 کلیو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې د ستونزو په باره کې تجربه لري په دې موافق دي چې دغه شمیر حیرانوونکی نه دی.
د ذهني ټکان دغه حالت چې مطالعه شي چې دوی خپل ورونه، خویندې، پلرونه او میندې ویني چې په مخ کې وژل شوي او بې فتح شوي دي، نو د ټولنو په قول دا مناسب نه ده چې سمدستي بیرته خپل کورو کلي ته ستانه شي.
د دسمبر تر میاشتې پورې په کمپونو کې د مهاجرو شمیر 8,000 تر رسیږي. په دې کې هغه مهاجر هم شامل چې د تازه وخت له ځپلونه د مخه تښتېدلی دي، او د محمد عمر په شان له مهاجرو نه داسې نښې نښانې نه څرګندېږي چې بېرته دې خپلو کورونو ته ستانه شي.
موږ میانمار ته تر هغې پورې نه ځو تر څو چې خپل حقوق مو لاسته نه وي راوړي. که موږ بېرته هلته ولاړ شو نو دوی به مو ټوټې ټوټې کړي او وبه مو وژني او دزې برابر وکړي، ځکه نو موږ نه غواړو چې اوس ولاړ شو.
د میانمار حکومت په خوا د روهینګیانو په خلاف د عام قتل تورونه رد کړي دي، خو دا څرګندنه ده چې دغه مسلمان اقلیت به څه وخت بیرته میانمار ته ستون شي. په عین حال کې احتمال لري چې بشري ستونزې به په 2013 کال کې هم دوام ولري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د کندوز د خار د انګرانو بازار دی. دلته د وسپنې د ټکولو غږونه غوږونه کڼوي. په دغه بازار کې له وسپنیزو څادرو بیلابیل شیان، بخاري، سطلونه، ګیلاسونه او د اوبو جوشولو لوښي او نور جوړیږي. د کندوز یو تن پخ محمد نبی وایي چې د تیرو څو کلونو جګړو او له خارجي هیوادونو څخه وارداتي ډول ډول برقي او د ډبرو سکرو بخاریو د دوی کاروبار کم کړی دی. هغه وایي چې په خوا به دوی هر یو د جمی په ورځو کې تر زرو پورې بخاری خرڅولی، خو اوس هغومره نشي پلورلی. هغه وایي چې دولت باید داخلي تولیداتو ته پاملرنه وکړي او د پرمختګ لپاره یې پر خارجي وارداتي شیانو ټیکس لوړ کړي. په قندوز کې یو بخاری له 100 افغانیو څخه تر 15,000 افغانیو پورې قیمت لري. یو بل هنګر هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې په خوا خلکو له برق او ګاز نه د ګرمښت لپاره استفاده نه کوله، خو اوس خلک ګازي او برقي بخاري استعمالوي.
بخاري جوړو او دانونه جوړو، نلونه جوړو. په خوا نه ډیر کم رنګ شوی ده، کار نشته، کار پدې نشته. وروره چې ترکی بخاریان راوتلې دي، ګازي راوتلې دي، خلک دي راوړی خرسی، زموږ کار نسته. تر پخوا ډیر ضعیفه ده کار. پروش کال یو لولا این چادر و 3,800، اوس 15,300 دی. بیلر نه بخاری جوړه و، بیلر پخوا 1500 و، اوس 200 دی. چې دا تلویزیونه نه ګوره وروره جانه، چې خاص د ترکیش بازار صفت دی او دا د غازی بخاریانو صفت کې دلته زموږ کارونه دغه هم خراب کړی دی. هغه وخت کې وروره جانه د برق نه څوک استفاده نه کول، د ګاز نه استفاده نه کول، بس دغه وطني بخاري وي، دغه لرګونو بوټو نه کار اخیستله. زموږ کار هغه وخت کې شو، اوس مو مزه نشته وروره.
عام خلک بیا وایي هغه بخاری چې په لرګیو ګرمیږي په کوټه کې لوګي کوي.
کورونه جوړ کړي، رنګ کړي دي، په رنګ باندې ډیر زیات مصرف کړی ده. نو موږ د پخوانیو بخاري نه دونه استفاده نه کوو، ځکه چې دود کوي، هر کال هر کسړی رنګ نه شي کولای. په ګازي بخاري نه استفاده کوو، برقي بخاري نه استفاده کوو. نو مصرف یې تقریبا سنجه د خصم اوس قیمت دي همغه سره برابر دي. اوس خو چې رنګ دی وکړو، مصرف دی وکړو، نو خامخا ته به داسې شي نه استفاده کوي، دا رنګ دې خراب نه شي.
د قندوز خلکو به پخوا د جمی پر وخت هغه بخاری په کوټو کې لګولې چې لرګي به پکې سوځیدل، خو اوس اکثر خلک له هغه بخاری استفاده کوي چې ګاز پکې سوځيږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
قدرمن اوریدن کو تاسو ته دا غوښتنې رادیو نه زموږ د خبرونی لومړی برخه واوریده دویم برخه نیم ساعت وروسته پیلېږي زموږ سره اوسئ